په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې او بله ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور دروړو. خبرونه د بشیر ګواښناو.
د قبایلی سیمو ځینو قومي مشرانو له حکومت زلبیا غوښتنه کړې چې خیبر پختونخوا صوبه کې د قبایلی سیمې شامل کړل شي. نن د خیبر پختونخوا بلدیتی ټاکنو برلیو کاندیدانو یو زلبیا له حکومت د ترقیتی کارونو د پاره د پیسو غوښتنه وکړه. او افغان چارواکي وایي چې د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او دغه مرستیالې وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو ځینو قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو په ډېر اسماعیل خان کې په یوه غونډه کې له حکومت غوښتل چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. د جرګې کوربه خانوري مسعود او نورو ګډونوالو په دې اړه ویل چې دوی اف سی آر قانون نه مني او زر تر زره باید دا ختم شي. حکومت د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت د بدلون او اصلاحاتو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې بیلابیلو قبایلی سیمو ته د خلکو سره سلا لپاره سفرونه هم کړي. خو ځینې سیاستوال او ملکان وایي حکومتي کمیټې یوازې د هم نظرو قومي مشرانو سره مشورې کوي. نن د خیبر پختونخوا بلدیتی ټاکنو برالیو کاندیدانو یا امیدوارانو پیښور کې په یوه مظاهره کې له حکومت غوښتل چې دوی ته د ترقیتی کارونو لپاره پیسې او تنخواګانې ورکړل شي. یوه مظاهره کوونکی وویل
زره وزیر اعلی وزیر بلدیات په زرګونو ځل وعده وکړلې. کله چې به عمران خان پیښور ته راتلو نو په اخبار کې به سبا له دوی بیان ولګو بلدیاتي نمائندگانو ته تنخواګانې مرته جاری کړلې. به عمران خان کنونشن دلته منعقد کړو. هغوی په خپل دا ویل چې موږ 43 ارب روپۍ جاری کړي دي. موږ ته چیرته جی ستاسو په فنډونو کې 75% کټوتی وشا راکړې یو هم نه ده. هغه کې 75% کټوتی وړه. خو زموږ حکومت منګکانو د وجلو یو مهم غوښ شروع کړو. هفته پس اعلان وکړو چې موږ سره دا غي فنډ نشته دي. کچرته دوی سره دا فنډ نو دوی الیکشن
یاد دې چې خیبر پختونخوا کې تیر کال بلدیتی ټاکنې شوې وې. حکومت ویلي و چې کامیاب کسان ته به د هغوی د واک اختیار لایحه جوړوي او کارونو لپاره به ورته پیسې ورکوي. خو نننیو مظاهرچیانو وویل چې حکومت دا یو کار هم نه دی کړی. په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړي وایي حکومت دې راتلونکي نوي بجټ کې ترهګریزه پولیسو سیمو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین نن مشال ریډیو ته وویل چې راتلونکي اعلانودونکي ټولې پیسې په سمه طریقه باید وکارول شي ځکه چې پخواني پیسې په غلطو لارو تلوي.
مخه موږ په اسمبلی کې 104 روپۍ اعلان کړی وو. چکلا موږ دوی راګر کړل کمیټه کې ماده سول واچول نو دوی 55 روپۍ فوښتا ورکړي وي. دا باقي نه هیڅ کوم د کنا 5 روپۍ چې چیرې و پاته تا ورکړل کنا دا نور اوس هم دوی سره دی پاته تا په 40 روپۍ ضرورت دی. ځکه چې حالت مکانات ټول ختم شوی دی. د دې واپس روان دي. سکولونه ختم دي.
قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې په لکونو بېګرشو کسانو کې واپس اتلونکو کسانو له حکومت بیا بیا غوښتنه کړې چې دوی په سیمو کې د سړکونو هسپتالونو او سکولونو جوړېدو ترڅنګ د بیا بحالۍ ځینې نور کارونه هم وشي. د خیبر پختونخوا روغتیایي چارواکي وایي نن د پولیو ضد ستنو وهلو ویکسینو اته ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ناروغیو مخنیوي لپاره د ویکسینو یا ای پی آی صوبایي ادارې ویان رحیم خټک نن مشال رډیو ته وویل چې دې کمپاین کې به 100,000 هغو ماشومانو ته د پولیو ضد ستنې لګوي چې عمر یې له 4 میاشتو څخه تر 23 میاشتو پورې وي. یاد دې چې پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې مازورونکې پولیو وایرس او ګوزن ناروغي پکې لا هم شته دي. بېګا د پېښور په برتاکل سیمه کې په یوې مدرسې د لاسي بمونو برید شوی چې پکې د چارواکو په خبره 14 کسان زخمیان شوي دي. د پېښور کینټ پولیسو مشر سیف الله نن مشال رډو وویل د زخمیانو حالت د اندېښنې وړ نه دی. دغه په خبره برید په مدرسه کې د جماعت الدعوا مذهبي ډلې د یو مشر تر تقریر وروسته وشو خو سبب یې معلوم نه دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو له مشال رډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکی وای د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوی حیات الله او د هغه مرستیال مولوی احمد شاه احمد په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې په عملیاتو کې 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له 4 ورځو راهیسې روانو عملیاتو کې د 3 پاکستانیانو په ګډون 20 وسلوال هم نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دغه وزارت لخوا نن په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا عملیات په کندهار، جوزجان، ننګرهار، پکتیکا، غزنی او یو شمیر نورو ولایتونو کې ترسره شول. په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په مټ د القاعده دغه مهال مشر اسامه بن لادن د وژنې 15مې کلیزې په مناسبت د امریکې د جاسوسي ادارې سی آی اې مشر وای دا ډلې ډېره کمزورې کړې خو ختمه شوې نه ده. جان برینن پرون ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې هم دا رضول چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش به د هیواد لپاره تر ډېرې مودې پورې یو چیلنج یا ننګونه وي. هغه زیاته کړه چې د داعش د مشر ختمول به یا د ډلې ته په ماتې ورکولو کې مهم رول ولوبوي. د داعش مشر ابوبکر البغدادي د ځای په اړه معلومات نشته دی. ایران یو داسې قانون منظور کړی دی چې له مخې حکومت ته اجازه ورکړل شوې چې د ایران په ملاتړ جنگیدونکو بهرنیو وسلوالو ته تابعیت ورکړي. د ایرنا خبری اژانس د رپورټ تر مخه د دغه هیواد پارلمان نننی پاس کړي قانون تر مخه له 1980 څخه تر 1988 کال پورې د عراق او ایران ترمنځ جګړه کې وژل شوو بهرنیو جنګیالیو د هغوی میرمنو، بچو او مور پلار ته ایراني تابعیت ورکول کیږي. دغه جګړه کې ځینو افغانانو او ځینو عراقیانو د ایران په ملاتړ برخه اخیستې وه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حال او د پیسو بیې وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ اخیستل کیږي او 115 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 119 روپۍ 13 پیسې او 119 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 125 روپۍ 13 پیسې او 153 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 28 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ به خبر کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 2.5، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 3.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. د جنوبی او شمالي وزیرستانونو قبایلي مشرانو پرون په ډیر اسماعیل خان کې د یوې جرګې له لارې د پاکستان حکومت وغوښتل چې د فاټا په آئینی او انتظامی حیثیت کې ممکنه بدلون د قبایلو د رائے په رڼا کې وکړي.
عام سړی نه پښتنه وشي خپله ملک یم، مګر په هغو ملکانو کې نه یم مګر چې هغه افسیار غواړي. موږ دا افسیار ختمول غواړو.
د پاکستان په پارلمان کې د باجوړ د خلکو یو استازي بیا له حکومت غواړي چې د فاټا د پرمختیايي چارو لپاره د په راتلونکي بجټ کې ځانګړي پیسې بیلې او پر وخت ولګوي.
دا اخیری بجټ دی که په دې کې مطلب دی د فاټا د علمي نیس خبره ونه منلی شي د فاټا پارلمنټیرین خو هیڅ حیثیت پاتې نه شو زمونږ خبر ناستې زمزورت پاتې نه شو.
او له نن څخه په پیښور کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ ضد اته ورځنی کمپاین پیل شو. یو ډاکټر وایي په سیمه کې اوس هم ماشومانو ته د یادې ناروغۍ لګېدو خطر موجود دی.
کوم کیسز اوس په پیښور کې راغله یا هنګو بنو کې دا یو الرټ دی موږ د پاره چې جی وایرس سرکولیشن اوس هم شته.
ونیس پروګرام د سولې پر لور هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اولنی موضوع. پرون په ډیر اسماعیل خان کې د جنوبی او شمالي وزیرستانونو بیلابیلو قبایلي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې یو وار بیا د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو غوښتنه وکړه. د غونډې ګډونوالو د پاکستان وزیر اعظم لخوا ټاکل شوې د فاټا اصلاحاتي کمیټې پر رول نیوکې وکړې او ویل د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه باید د ټول قبایلي ولس رائے واغستل شي. سیلاب مسعود له سیمې رپورټ راکوي.
د اتوار په ورځ د ډیر اسماعیل خان په آډیټوریم هال کښې د مسعودو احمدزی وزیرو سلیمان خیلو بیټانو او شرانو قبایلیانو د مشرانو ځوانانو او د سیاسي ګوندونو د نمایندګانو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود قبایلیانو د وزیر اعظم مقرره اصلاحاتي کمیټي ورټله او د فرنټیر کرایمز ریګولیشن د ختمولو او د قبایلیانو د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو په باره کښې په تاریخي او جغرافیایي حوالې سره په مخورو دلیلونو مشتمل تقریرونه وکړل. په دغه موقع د سلیمان خیل قبایلیانو یو مشر ملک انور خان وویل:
موږ ټول قبایل غواړو چې موږ په پښتونخوا صوبه کښې زم سو. کوم چې کمیټۍ د نواز شریف له طرفه منظوره ده هغو خبره موږ نه منو. موږ چې د عام سړي نه پوښتنه وشي، زه خپله ملک یم، مګر په هغو ملکانو کښې نه یم وګړ چې هغه افتیار غواړي. موږ دا افتیار ختمول غواړو.
د احمدزو وزیرو چیف ملک علی وزیر زیاته کړه:
ریفارم کمیټي چې کومه دوره د وزیرستان وکړله نو دا انتهایي ناکامه دوره وه او عمومي سطح باندې ډېر مزاحمت وشه. په پاټه کښې د پولیټیکلۍ او د هغې چې کوم همنوا ملکون وي که هغې کومې خبرې کړې وي د هغه د پټه ترجماني نه دو.
د جمعیت علماء اسلام شاهد شرانی د قبایلیانو په پښتونخوا صوبې کښې د شمولیت حمایت وکړ. نثار وزیر وویل چې پاکستان د میژه وطن دی، دا د په میژه پسې دروازې نه بندوي. د آئین قانون په مطابق د میژه ور خپل کی، که دا ونه کی بیا به میژه خپلې تاریخي دروازې ته د مخ په ور اړولو مجبور شو.
پښتونخوا په حواله باندې چې کومه غونډه جوړه شوې وه د ټولې قبایلې د سیمې د خلکې د کومېو د پالټۍ غونډې پرېکړه وکړله چې میژ نور افتیار نه مانی. دا پاکستان چې څومره دروازې دي دا در دخلوسې بو. زه پاکستانی یم، پاکستان ته ورسم، زه د پاکستان آئین مانم، زه د خپل ورور سره ورور کېږم، د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېږم. خو که ده مو دا ټولې دروازې بند کړلې بیا واحده یوه دروازه مو دخلوسه دو. زه د مجبورۍ د مخه کړم چې اده مو د تاریخ دروازه دو او د تاریخ د دروازې نه مو څوک نه شي سراولی.
د غونډې بندوبست کوونکي خانولي مسعود خبرې هم واروي:
دغه جرګه شي دا فیصله وشوله چې میډا په صوبه خیبر پښتونخوا ګډول غوړي. میډا دا غوښتنه کوي چې میډا د سنتری تر درایین لاندې د یوه عام پاکستاني په حیثیت ژوند تېرول غوړي. میډا مځکه چې کومه د مرچي په طور استعمالوي دا مزید میډا ته منظره نه دو. مزید میډا غلامون پونده کېدل مشکر دي. دا باندې دا اسټبلیشمنټ سوچ وکړو که وایې نه کړلې د قبایلي عوام چې کوم جذبات دي دا په انتهایي فیصله باندې مجبور شي.
د غونډې په ورستون کښې قبایلیانو د ډول سپېته په ډنګ د توپنواله چوک پورې احتجاجي لاریون وکړ او په دغې رنګ شعارونه یې ورکول. د لاریون په اختتام کښې قبایلیانو په ځنو قراردادونو کښې جوته کړه، غوښتنه یې وکړه چې افتیار نه منو او قبایلیون دې د پښتونخوا په صوبې ور ګډ کړای شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي د هغه هیواد له حکومت غواړي چې راتلونکي کال په حکومتي بودیجه کې د فاټا د پرمختګ لپاره ځانګړې پیسې بیلې کړي. دوی دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې د قبایلي سیمو د پرمختیایي چارو لپاره مختص کړل شوې پیسې پوره نه دي لګول شوي او په خبره یې چې دا ځل باید دغه کار مخه ونیول شي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي چې حکومت د راتلونکي مالي کال بجټ کې د فاټا لپاره خصوصي فنډ بیل کړي، ځکه چې دا سیمې له ترهګرۍ ځپلې دي او دلته انفراسټرکچر په مکمله توګه تباه شوی. د دوی په وینا چې تر اوسه پورې په قبایلي سیمو کې د یو بجټ هم پوره پیسې نه دي خرچ شوي او د تیر کال د بجټ لویه برخه لا هغه شان پرته ده. دې لړکې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړي مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته وویل چې دوی له حکومت وړاندې هم د فاټا لپاره د 100 اربو روپو خصوصي فنډ غوښتی و او اوس یې هم په بجټ کې د خصوصي فنډ غوښتنه کړې.
مخکې موږ ته په اسمبلۍ کښې 100 اربو روپۍ اعلان کړی و چې کله موږ دوی راګر کړل کمیټي کښې سوال واچاول نو دوی 55 ارب روپے فوج تا ور کړی دا باقی 5 ارب روپے چره پاټا تا ور کړل پاټا تا 5 روپے ضرورت ہے زکه شال تا مکانات ټول ختم شوی دی ډیپل واپس روان دي سکولونه ختم دي موږ د دغه نشاندہی دوی تا کړی دا که تاسو غواړئ دا د فاټا خلک د پاکستان په عام معاشره سره برابر شي تاسو د فاټا خلکو ته روزګار ورکړي
کلی چې مشال ریډیو په دې مسله باندې د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نه وپوښتل نو هغه وویل ک دا ځل وفاقي حکومت فاټا تخصصي برخه ور نه کړه نو دوی به د دې پر ضد د فاټا د پارلیمان د غړو سره په ګډه کړنلاره جوړوي
چې سو پر دې ټیکټ 247 چینج کړی نه یا د فاټا یې نه ګڼ ټول راپاسې دلی نه او دا ویلی نه چې بيد درې کال چې څو شو یا د شل کال چې څو شو دا خو شو او بس دا کوم چې تاسو کې بس موږ هم لاړ شو دې سمدونه بس ادري او چې دې ګلاړ بشو او کني نو موږ د ډیولپمنټ نه زمنګ پر ریجستریشن کې کار نه تو اسې نه تاسو نو به ځون فائدہ سره زما په خیال باندې خو دې پیری لا کدا خري بجټ دی که په دې کې مطلب دې د فاټا دې مینه خبره ونه منل شي پارلیمنٹیریان ته فاټا پارلیمنٹیریان خو هیڅ حیثیت پاتې نه شو زمنګ خبر نه ستاسو ضرورت پاتې نه شو
د قبیلی سیمو لپاره بیل شوی بجټ په فاټا کې نه خرج کیږي کله چې مشال ریډیو د دې لامل د خیبر پختونخوا د پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله نو پختل نو هغه وي
په دې کې په هر فیکٹر کمزوري ده د فاټا سیکریټ ایجنسی د ډیپارټمنټ هډز او د فدرل ګورنمنت دا کمزوري راځي نو دا غي طریقه به مونږ دا اختیاروله چې مونږ په کوم پارلیمنٹیریان زو هغه به مونږ اعتماد کې اخیستل چې تاسو په فدرل ګورنمنت کې زور کوئ مونږ بدلته گورنر هاوس نه زور کوو نو دا یو سیستم به جوړو نو هغه سره به فند راتلو تیر ځنیم کالج کې به مونږ بالکل د فاټا ایډی پی دا ښکاری لکه چې ولاړه
اسلام آباد کې د خزانه د وزارت د یو چارواکي په وینا چې راتلونکي وفاقي بجټ به د روانې میاشتې په 28مه نیټه په قومي اسمبلی کې وړاندې کیږي یاد دي چې تیر کال وفاقي بجټ کې د فاټا لپاره 23 ارب روپۍ بیل کړې شوې وې چې د فاټا د پارلیمان د غړو په وینا په دغه کې تر دې دمه یوازې 10% برخه خرج شوې ده سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردن کو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی نن د ګل پروس په خبر کې د بلدیاتی یا ځایی حکومتونو منتخب غړو د احتجاجي مظاهره په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا حکومت وغوښتل چې دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې او هم د دوی تنخواګانې ورکړي د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله بیا وایي حکومت بلدیاتی حکومتونو ته 45 ارب روپۍ ورکړي او دا چې نورې پیسې به هم ورته ورکړل شي د پیښور غلام غوث رپورټ راکوي
پیښور کې د بلدیاتی نمائندگانو لخوا د لاریون د پیښور پریس کلب مخې ته ترسره شو د پیښور د یونین کونسل په جګی د عیساخیل کلی مقامی نماینده عبدالواحد مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت بلدیاتی نظام نشو چلولی نو ولې په صوبه کې بلدیاتی ټاکنې ترسره کړې عبدالواحد زیاتوی صوبایي حکومت تل دوی ته دروغ ویلی دی
زرا وزیر اعلی وزیر بلدیات په زرګونو ځل وعده وکړلې کله چې به عمران خان په خبر ته راتلو نو په اخبار کې به سوال دوی بیان ولګو چې موږ دومره فند چې کوم دی جاری کو بلدیاتی نمائندگانو ته تنخواګان عمر ته جاری کړلې به عمران خان کنونشن دلته منعقد کړو هغه په خپل دعوی چې موږ 43 ارب روپۍ جاری کړې دي دا غي نو رسو چې موږ را لوم ته جیرې جی تاسو په فندونو کې 75% کټوتی راکړې یو هم نه دا داخله مومون سره سکی او زمو حکومت دې حد لراغه چې د منګکانو د وجلو یو مهم دوی شروع کړو هفته پس اعلانو کوم سره داغه فند نشته دی
خود مقامی حکومتونو د استادو د دې غوښتنو په جواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل صوبایي حکومت د بلدیاتی نظام چلولو لپاره ځنی مالی پنګه جاری کړی دا خو بلدیاتی نمائندگان په دغه اړه معلومات نه لري صوبایي وزیر عنایت الله زیاته کړه چې د احتجاج کوونکو بلدیاتی نمائندگان مشرانو سره به کینی او داوی ستونزې به حل کوي.
ناظمانو اطلاعات کمزوري دي، موږ کوشش کوو چې هغوی ته ووایو چې د هغو کوم خدشات دي هغه درست نه دي، د هغو په فنډس کې کټوتي نه کیږي او د هغو د آنریری او د سیلری پیسې هم ریلیز شوي دي. په 10 اربه روپۍ کې 15 اربه روپۍ ریلیز شوي دي. د دوی د تنخواګانو پیسې هم یو درې ورځې مخکې ریلیز شوې او د باقي 15 اربه به جونه پورې ریلیز شي. موږ ورته اوس خبره وکړو، دوی به مطمئن شي په دې باندې.
خو د پېښور د یونین کونسل لړمې یو مقامي نماینده صدرشاه وایي د بلدیاتي نظام په لړ کې صوبایي حکومت دا دعوه کړې وه چې مقامي خلکو ته به د پرمختیایي کارونو ټول اختیارات ورکوي، خو په عمل کې داسې نه ښکاري.
چد اوچدې دعوې کولې چې موږ به داسې یو نظام راولو چې بیسک ګراس روډ خلکو ته به ډېره خوشحالي محسوس شي او ډېر بدلون به راشي. یو کال نه ووته موږ په روډونو باندې چې تاسو موږ سره کومې وعدې کړې، کومې دعوې تاسو کړې، هغې د عملي جامه ورکړې، یو روپۍ دوی نه ده جاري کړې.
تېر کال د مئی میاشت کې په بلدیاتي ټاکنو کې په پښتونخوا صوبه کې د 320 زرو پورې مقامي نمایندگان ټاکل شوي وو، خو تر دې دمه بلدیاتي نمایندگانو په بیا بیا د خپلو اختیاراتو او ترقیاتي مالی پنګو په لړ کې یو شمېر احتجاجونه ترسره کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، په پیښور کې د ماشومانو ته د پولیو ضد ستن وهلو اتورځنی کمپاین له نن څخه پیل شو. د ماشومانو د واکسین او حفاظتي ټیکو اداره ای پی آی وایي په پیښور کې ماشومانو ته د پولیو ضد ستن وهلو دا دویمه مرحله ده. بلخوا د یونیسف د خیبر پختونخوا پولیو ضد ټیم مشر وایي چې ډېر زر به د افغان کډوالو په کمپونو کې هم د پولیو ضد ځانګړی کمپاین پیل شي. د پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د ویکسینو او د حفاظتي ټیکو ادارې ای پی آی ویان ډاکټر رحیم خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په 3 یونین کونسلو کې ماشومانو ته د پولیو ضد انجکشنو یا ستنو وهلو اتروزنې مهم پیل شوی دی چې تر 9 مئی پورې به روان وي. دې مهم کې له 4 میاشتو تر 3 میاشتو عمر 1,26,000 ماشومان ته د پولیو ضد ستنو وهلو هدف دی. د یونیسف د خیبر پختونخوا پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې په پېښور کې د پولیو وایرس د شتون له وجې ماشومان ته د پولیو ضد ستنې وهي.
کله یو انجکشن ماشوم ته ولګیم دا په وینه کې د پولیو بیماری خلاف طاقت جوړ شي، دغه ماشومان بیا چې د پولیو بیماری نه محفوظ شي. او یاد ساتي چې کم سے کم د مرض ختمو د پولیو اغې د پاره د پولیو ساس کو ضروری ویکسینیشن دی. چې کم کیسز اوس په پېښور کې راغله یا هنګو بنو کې دا یو الرټ دی موږ د پاره چې دی وایرس سرکولیشن اوس هم شته، اوس هم چېرته موږ نه ماشومان مسکیږي لګیا دي.
نوموړي زیاته کړه چې ډېر ضربه د افغان کډوالو په کیمپونو او نورو افغان میشتو سیمو کې د پولیو ضد خصوصي مهم پیلوي.
دا اخرنی اوسو چې کوم کنفرم کیسونه شوی دی په هنګو کې شو، یو په نوهار کې چې شوی دا افغان دی، زنګ افغان ریفیوجی کیمپس کې او هغه لګون ته کې ویکسینیشن سټراکچر لګون ته کې کمزور دی. او الټرنا په کونړ کې چې کوم صورتحال دی د پولیو کیسز هغه څلور کیسونه شو په دې 3 میاشتو کې. نو دا غي پوجي چې کوم کوم ضلعو کې زنګ افغان مهاجرین دي، د دې لپاره 3rd phase کې به ان شاء الله د مئی چې کوم پولیو مهمي دا غي نه پس په
د سرکاری شمیرې تر مخه د روان کال دوران ملک کې د پولیو وهلي ماشومانو 9 کیسونه مخکې راغلي دي چې په کې 4 د خیبر پختونخوا، 4 د سند او 1 پولیو کیس د بلوچستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 6.21 کیلوهرتز او لنډو صفو 2113 4015 1380 او 15 شپېته کیلوهرتز اوریدلی شئ.
د خیبر جنسی صحت محکمې چارواکي وایي په باړه کې یې د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته ځینې روغتونونه فعال کړي چې په خبره یې کورونو ته د ستنو شوو خلکو د علاج معالجې چارې پکې پیل شوي دي، خو د سیمې خلک بیا په دغو روغتونونو کې د اسانتیاو د نشتوالي او د ډاکټرانو د کمی له امله شکایت کوي. د سیمې نه د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره نور حال راکوي.
د خیبر جنسی د صحت محکمه چارواکی وای چې د باړی ډوګره روختون او د صحت هغه مرکزونه چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت بچ پاتې شوی دی په هغه کې ځای خلکو ته د صحت سہولتونه ورکول شروع کړي دي. په دې حکله د خیبر جنسی د صحت محکمه مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز مشال ریډیو ته وای
بیچو
فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم یولس بجو
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال ریډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د نن 15 کال وړاندې په همنن ورځ یعنی دویمه مې په برباد کې د امریکا د پوځ په عملیاتو کې وژل شوی. د امریکا دغه اقدام په جواب کې د پاکستان حکومت ویلي وو چې امریکا د پاکستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری کړی دی. د چارو پوهان بیا وایي چې له دغه پیښې وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې د کړکیچ ښکار شوي دي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
په پاکستان کې کارپوهان وایي چې د مې میاشتې د پیښې نه سربیره هم د 2011 کال په نومبر میاشت کې په سلاله چک پوسټ د حملې وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ډیر خراب شول. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې 2011 کال په نسبت پر روان کال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات ښه دي.
سال 2011 پاکستان او امریکا تعلقات
نه کال 2011 د دوه ملکونو د اړیکو لپاره ښه کال نه و، ځکه چې په دغه کال کې د اسامه بن لادن د وژنې پیښې نه علاوه نورې داسې پیښې رامخې ته شوې چې له وجې د دوه ملکونو ترمنځ بد اعتمادي زیاته شوه، او پاکستان هم په دغه کال په افغانستان کې د ناټو لپاره د پاکستان د لارې سپلای ودروله، کومه چې په کال 2012 کې دوباره بحال کړی شوه. خو که موږ موجوده وخت کې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته وګورو نو د کال 2011 په نسبت دا وخت تعلقات ډیر ښه دي. خو په پېښور پوهنتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک وایي چې دواړه ملکونه خپلو ګټو ته ګوري او دا وجه ده چې تعلقات یې کله ښه او کله خراب وي.
اسامہ بن لادن په ایبرآباد کې موږ د جګل الکا د امریکي حمله کول هغه پاکستان او د امریکي تعلقات کې یو تیخواله راوستو. خو دا تعلقات وګورئ نو ډېر مخکې هم خواږه دي هم پراخه دي، هم په یو بل ازارونه لګوي. خو که بل خوا نو امریکا اوس هم پاکستان د اکتور نه زیات ایډ ورکوونکی ملک دی. ځینې به ویي چې پاکستان کې کیږي اسامه بالله د غونډه کسی کیږي نورې خبرې کیږي باندې حالات خراب شي پوره لمن د یو بل نه پرېږدي او دا سل حال روانه ده.
د ذکر دا چې د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن په امریکا کې په 2001 کال کې د شوو حملو ذمواره ګرځولی شوی و. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال راډیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سئ. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو دا مشال رادیو دا په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوي. د بشیر ګواخ نه لنډ خبرونه اورو.
د قبایلی سیمو ځینی قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو په ډېر اسماعیل خان کې پرون په یوه جرګه کې له حکومت غوښتل چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل شي. دوی هم همداراز وویل چې د اف سی آر قانون ورته نور د منلو وړ نه دی. نن د خیبر پښتونخوا بلدیتی ټاکنو بریالۍ کاندیدانو یا امیدوارانو پېښور کې په یوه مظاهره کې له حکومت غوښتل چې دوی ته د ترقیتی کارونو پیسې او تنخواګانې ورکړي. یاد دی چې خیبر پښتونخوا کې تیر کال بلدیتی ټاکنې شوې او دغه مظاهره چن ویل چې حکومت ورته تر اوسه پورې د دوی د ترقیتی کارونو فند نه دی ورکړی. په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي وایي حکومت د راتلونکي نوي بجټ کې ترهګرۍ ځپلو سیمو ته ځانګړی پام وکړي او پخوانی او راتلونکي اعلانېدونکي ټولې پیسې دې په سمه طریقه د بې کورشو خلکو بحالۍ لپاره مصرف کړي. دا خبر پښتونخوا روغتیایي چارواکي وایي نن د پولیو ضد ستنو وهلو ویکسینو اته ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د دوی په خبره په دې کمپاین کې به له 1,00,000 څخه ډیرو ماشومانو ته دغه واکسین کیږي. افغان چارواکي وایي د کندهار ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوی حیات الله او د هغه مرستیال مولوی احمد شاه همت په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې په عملیاتو کې 15 تنه وسلوال وجو شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په لاس د القاعده دغه مهال مشر اسامه بن لادن د وژنې 15 کلیزې په مناسبت د امریکا د جاسوسي ادارې سی آی ای مشر جان برینن ویلي دا ډله یې ډیره کمزور کړې خو ختمه شوې نه ده. او ایران یو داسې قانون منظور کړی چې له مخې حکومت ته اجازه ورکړل شوې چې د ایران په ملاتړ جنګیدونکو بهرنیو وسوالو ته تابعیت ورکړي.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال سراج زهیر نور.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپرې ادارېیې د غیرت په نوم په وژنو لیکلي او وایي تېره اونۍ په کراچۍ کې یو هلک خپل 14 خور هغه وخت ووژله چې وایي په ټلیفون یې د چا سره خبرې کولې. د کومې وروستو چې د دغه هلک پلار اف آی آر هم نه درج کولو خو پولیسو دغه کیس راپورته کړو. د ادارې په وینا په دغه ورځ یوازې په کراچۍ کې سومیره ونه وژلی شوه بلکې په مظفر آباد کې هم مهرالنسا نومې جنۍ د غیرت په نوم خپلې کورنۍ ووژله. ادارې لیکي د عورت فاونډیشن د شمیرې مطابق هر کال تقریبا 0 پورې زنانه په پاکستان کې د غیرت په نوم وژل کیږي خو له بده مرغه په دې کې یوازې 100 کیسونه ریپورت کیږي او د هغوی مقدمه هم بیا تر کلونو پورې روانه وي. ادارې زیاتوي چې دارنګ یو شمیر نورې هم پیښې په پاکستان کې راغلي خو اکثره پکې مجرمانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي. نو باید چې په پاکستان کې د زنانو حقونو ته تحفظ ورکړل شي او داسې یو سره کرښه راخل شي چې هیڅکله به د غیرت په نوم د وژنې اجازه ورنکړل شي.
دي د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پانه خپل اداریه په پاکستان کې په سرشمیرنې لیکلي او وایي چې د سرشمیرنې د ځنډ له وجې د صوبو اصل آبادي مخې ته نه ده راغلي چې لکه بلې حکومت په این ایف سی ایوارډ کې د صوبو په برخو کې د اضافه نه کولو فیصله کړې ده. د ادارې په وینا بل پلو د نوي مالیکال د بجټ لپاره هم حکومتي تیاری روانې دي او په داسې صورتحال کې د صوبو هیله وه چې په آبادي کې اضافه شوي نو په این ایف سی ایوارډ کې به ورته زیاته برخه میلاو شي، خو توقع نه ده چې د دې صوبو دغه ارمان پوره شي. ادریه زیاتوي بې شک چې صوبو کې د ګټو د ویش لپاره د آبادي صحیح شمیرنه ډیره ضروري ده، خو که وکتل شي نو په پاکستان کې د څو مودې راهیسې سرشمیرنه نه ده شوې. نو باید چې په موجوده حالاتو کې سرشمیرنه زر تر زره وکړل شي. ادریه اخر کې لیکي که حالات هر څومره خراب وي خو سرشمیرنه ډیره ضروري ده، او دا ځکه چې په پاکستان کې عامې ټول ټاکنې کېدې شي نو سرشمیرنه ولې نشي کېدې؟ دا یو سوال دی چې راپورته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فوربس مجلې په پاکستان کې پر یوه مستند فلم د لګول شوي حکومتي بندیز او جنها خبري ایجنسی د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو د رول پر څرنګوالي لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي به یې له فرخندې اسد واورو.
فابس مچلل کی په پاکستان کې په هغه ډاکومنټري فلم بندیز لګول شوی دی چې پکې په دغه هیواد کې په مذهبي تندروي خبرې شوې دي. امنګ د بلیورز ډاکومنټري همال ترایویتی او محمد علي نقوي جوړه کړې ده. د پاکستان د فلمونو سنسر بورډ وایي په دغه فلم کې د پاکستان په اړه منفي خبرې دي، نو ځکه یې پر دغه فلم بندیز لګولی دی. په دغه فلم کې په پاکستان کې په روانه تراګرۍ او تندروي خبرې شوې دي. دغه ډاکومنټري چې تر اوسه د شلو نه زیاتو هیوادونو کې خودل شوې ده، پکې د کوټې د هزارګانو ذکر هم شوی دی. د فلم جوړونکي وایي په دغه فلم یې 15 کاله کار کړی دی او د ټولنې هغه حقایق یې خودلی چې تر مخه یې مذهبي تشدد په دې وروستیو کې زیات شوی دی. بلخوا جینا خبری اجانس لیکي د اپریل په 19 په کابل کې د بمی چاودنې وروسته د طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې او ډیرو خلکو پر دغه مایوسي هم ښکاره کړه چې د داسې بریدونو ترڅنګ به څنګه سولې خبرې مخ ولاړ شي. هیڅوک هم د داسې پیښو حمایت نه کوي چې پکې بېګنا خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. د کابل وروستی برید هم په ټوله نړۍ کې وغندل شو، خو بیا ځینې څارونکي دا نظر هم لري چې باید د سولې خبرې ونه درول شي او ټولو خواوو سره د خبرو دروازه باید پرانستلې پاتې شي. افغان عسکر په دغه هیواد کې د طالبانو خلاف په عملیاتو کې بوخت دي، خو دواړو غاړو دغه جګړه د وسلې له لارې ونه ګټله. د دغه مسلې حل یوازې سیاسي دی، باید طالبان پر دې پوه شي چې دغه مسله د خبرو د لارې هواریدای شي او باید دوی خپله د جنگ جګړې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. اجانس لیکي باید طالبان پر دې ځان پوه کړي چې د دوی د جنگ نه افغان ولس متاثر کیږي، ځکه چې نړیوال عسکر اوس یوازې خپلو اډو پورې محدود دي. اجانس زیاتوي د یو خود مختار کام په حیث افغانان د حق لري چې د خپلو پالیسیو فیصله په خپله او خپلو ګټو ته په کتو سره وکړي، او بل کوم هیواد د حق نه لري چې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. باید هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په عمل کې برخه لري د دغه هیواد سره مرستې وکړي، خو د سولې د عمل واک باید یوازې هم د افغانستان سره وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بشري حقوقو څار نړیوالې دارواي په شام کې د حکومتي اپوزیشن ځواکونو لخوا په رهایشي سیمو یوازې د تیرې اونۍ په بمبارۍ کې څه باندې 2500 کسان وژل شوي چې لږ تر لږه 40 پکې ماشومان دي. په داسې حال کې چې نړیوال طاقتونه د شام په حلب صوبه کې د مخ په زیاتېدونکي تشدد د مخنیوي په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پلټه کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل عرب سیالانو د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د شام په شخړو د خبرو لپاره پرون جنیوا ته رسیدلې. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ له اسرار عالم مومند اورو.
په داسې حال کې چې نړیوال طاقتونه د شام په حلب کې د مخ په زیاتېدونکي تشدد د مخنیوي په لټه کې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له پرون خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او له خپل عرب سیالانو او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره د شام په شخړه د خبرو لپاره پرون جنیوا ته ورسید او وی ویل چې واشنگټن د شام د شخړې په حل کې د روس همکاري غواړي. د اردن له بهرنیو چارو وزیر سره د ملاقات په پیل کې جان کیری وویل امید شته چې کېدای شي څه پرمختګ وشي. د دې په خبره دا ډیر نازک وخت دی او دوی د روس پر لور ګوري چې همکاري به ورسره وکړي. نوموړی وایي ښکاره خبره ده چې دوی غواړي شامی رژیم د روس خبره ومني. روس یوه ورځ وړاندې ویلي دي چې دوی به په شامی ولسمشر د هوایی بمبارۍ درولو لپاره فشار وانچوي، ځکه چې په دغه بمبارۍ کې سخت دریځه وسلوال په نښه کیږي او د ماسکو په خبره د وسلوالو په نښه کول د ډزبندۍ په تړون کې نه راځي. د شام حلب ښار چې د دمشق نه په 360 کیلومترۍ کې پروت دی، پرون پکې د جګړې له کبله شپږ کسان وژل شوي او څه باندې 40 پکې ژوبل شوي. اپوزیشن ځواکونه چې د حلب په ځنې برخه کنټرول لري په حکومتي ځایونو یې بریدونه کړي، خو د رپورټونو له مخې شامي ځواکونو هم لږ تر لږه 10 هوایي حملې کړي دي. په حلب کې د څه باندې یوې هفتې جګړې په سلګونه ولسي وګړي وژلي چې له وجې یې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې پروسه اغیزمنه شوې. داسې ښکاري چې له پرون راهیسې د روس په موقف کې هم بدلون راغلی. د روس لخوا په شام کې د ډزبندۍ څارونکو څانګې مشر ویلي دي چې دا وخت په حلب کې د امنیت پر ځای کولو لپاره فعال هلې ځلې روانې دي. بلخوا جانکیری ویلي دي چې په جنیوا کې د شام په اړه خبرو کې د روس د بهرنیو چارو وزیر په نه ګډون باندې انتقاد نه دی شوی، بلکې دوی اوس په دې اړه له روس سره نیغ په نیغه خبرې کوي. د شام تر ټولو لوی ښار حلب چېرته چې غټه جګړه روانه ده مخکې په پلان کې نه وو او د ډزبندۍ لاسلیک کولو وروسته هم هلته کې جګړه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی واشنگټن غواړي چې ماسکو په شامي ولسمشر بشار الاسد فشار راوړي چې په حلب ښار ناتاره بمبارۍ ته د پای ټکی کېږدي.
اسرائیل ممندو په افغانستان کې پرله پسې جنایي جرمونو د یو شمېر خلکو اندېښنې راپارولي او وایي چې حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم موجوده جرمونو د اندېښنې وړ بولي او وایي عاملین یې باید مجازات شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جنایي جرمونو پر وړاندې په هیواد کې ډېرې هلې ځلې روانې دي. له کابله زموږ همکار ابراهیم صافی رپورټ راکوي.
د جنگ جګړو ترڅنګ ناامني، جنایي جرمونو، په ځانګړي ډول انسان تښتونې په افغانستان کې خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او وایي چې ژوند یې نا آرامه شوی دی. یو شمېر عامو خلکو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جنایي جرمونو پر ضد د امنیتي ځواکونو کمزوري اقدامات او مجرمینو ته سزا نه ورکول هغه څه دي چې جرمونو ته زمینه برابره شوې ده. د کابل اوسیدونکو جاوید او هجرت په دیاړه وویل
ډېر وخت نه دا قضیه تکراریږي، خو دولت تر اوسه وربدې کې کوم جدي اقدام نه کړی. که داسې یو عمل یې کړی دا خلکو ته سزا ورکړې وه، انشاءالله اوس دا شیونه به نه تکرارېدل.
په دې وروستیو کې مونږ ډېر جنایي جرمونه مقتل عباسي نو دغه سره ډېر ظلم شوی ده، خو یاره دولت دغه کې ډېر پاتې راغلی.
دغه انتقادونه وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې د کابل د اتمې حوزې په مربوطاتو کې 14 کلن عباسین د انسان تښتونکو لخوا وتښتول شو او وروسته بیا په بېرحمۍ سره ووژل شو. له دې وړاندې د ننګرهار د والي وایان عطاالله خوږیاني په هغه ولایت کې د استرالیا د یوې مېرمنې د تښتولو پېښه تایید کړې وه او ویلي وو چې د هغې د بیرته خوشي کولو په هکله د دوی هلې ځلې روانې دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په ټول هیواد په ځانګړي ډول په کابل کې د جرمونو د ډیروالي په حق له اندېښنه وښوده.
هر روز اختطاف
دی وی په کابل کې هر ورځ اختطاف، چاودنې او وسلوالي اغلاب کیږي. کچیر موږ په دغه موضوع عادي فکر وکړو کېدای شي د ورته پیښو شاهد ووسو. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د عباسین د وشل کېدو د پیښې د نیول شویو عاملینو د مجازاتو غوښتنه وکړه. د ولسي جرګې اداري هیئت او مدني فعالانو د شنبې په ورځ د عباسین وشل یو وحشیانه کار وګڼه او وی ویل چې باید د پیښې عاملینو ته یې سزا ورکړل شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ډاډ ورکوي چې په هیواد کې د جنایي جرمونو پر وړاندې ډېرې هلې ځلې کوي. دی وایي موږ په کورنیو چارو وزارت کې د هر ممکنه لارو او امکاناتو کېدای شي کار واخلو تر څو د جرایمو پر وړاندې جدي مبارزه وشي، په ځانګړي ډول په کابل ښار کې چې اختطاف او جرایم رامنځته کیږي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عباسین د وژلو په تور لس تنه نیول شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د عباسین کورنۍ ته ډاډ ورکړی چې په دې پیښه کې به عدالت په ښه ډول ترسره شي. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خلکو لخوا د پولیسو سره د معلوماتو شریکول کولی شي د جرایمو په ځانګړي ډول د اختطاف د پیښو مخه ونیسي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
اوس اوریدونکو د سولې پر لور خپرونه درته اورو چې زموږ همکار بشیر ګواخي وړاندې کوي او تر خپرونې وروسته له یوې سندرې هم خوند اخلي.
د سولې پر لور
نږدې یو پیړۍ یا سل کال کېږي چې په پښتو ژبه کې ډرامې لیکل کېږي. دا ډرامې د سټیج لپاره هم لیکل شوې او د ریډیو او ټلویزیون لپاره هم. لکه دا نورو ژبو په څیر د پښتو ډرامو کې هم د ټولنې د بیلابیلو اړخونو انځورونه کتلی شو. نن د سولې پر لور خپرونه کې په دې خبره کوو چې ډرامه څنګه د شخړو او ستونزو د حلولو لپاره کارېدلی شي. زه بشیر ګواخیم، خپرونه ته مو هرکلی کوم.
بابا ته ولې ژاړې؟ هو
بچی، دا کتابونه ژاړي بچی.
نو دې کتابونه ته وای کنه چې نه ژاړي. ما هم کتاب راوړې.
کتاب چې ستاسو کتابونه خو ستاسو په وینو سره دي بچی. تاسو هیڅوک سبق نه پرېږدي.
اے بابا، زما پیار ته وایه کنه چې ما سکول ته پرېږدي.
دا پېښور کې جوړ شوی د پښتو ژبې د مشهور لیکوال نورالبشر نوید د نوې ډرامې باور یوه برخه ده. په دې سی ډي ډراما یا ټیلی فلم کې د پښتنو په سیمو کې پر روانو جګړو بحث شوی او خلک هڅول شوي چې پر ماشومانو تعلیم وکړي. په ډراما کې د پښتنو د نورو مشهورو اداکارانو ترڅنګ شازما حلیم هم مهم رول لوبوي. هغې د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل
دا ډراما د داسې یو کلي ده چې په هغې کلي کې ایجوکیشن چې کوم دی، تعلیم چې کوم دی، دا ډېر زیات کم نه دی. او ما دې داسې مور کرکټر کړی چې هغه د خپل لور او د خپلې لور او بیا زوی د لور، یعنې د خپلې لمسۍ، د هغې دفاع کوي چې دوی د سبق وایي، د هغه زوی وایي چې مه نه به وایي. نه مطلب دا داسې کلي دي، داسې خاندان کې یو پیغام دی او هغه میسج یو هغه پیغام دی د معاشرې لپاره پوهه او د ماشې لپاره تعلیم. یعنی دا زموږ د ټولو هڅه ده چې موږ په دې کې کوشش کوو چې زموږ بچي د تعلیم یافته شي او زموږ مور د تعلیم یافته وي. کله چې مور تعلیم یافته وي، بچي به تعلیم معاشره به زموږ تعلیم یافته وي. که یو سړی تعلیم یافته وي، یو خاندان هم تعلیم یافته نه شي کېدی. خو که یو مور تعلیم یافته وي، پوره معاشره چې کومه ده، پوره خاندان چې کوم دی، هغه تعلیم یافته شي. نو هغې کې یو پیغام دی.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په باور ټیلی ډراما کې د تعلیم ترڅنګ پښتنو سیمو کې د تشدد په رواني لړۍ هم ډیر زشته ده. مثلا د سختدریزو په لاس د کلتوري فعالیتونو مخنیول او په ټولنه د دې کار د اغیز په اړه پکې اداکارانو په پوره ماهرانه ډول مکالمې وړاندې کړې دي.
زمانی کاکا، د موسیقۍ منګیر رنگ مات کو.
تین مات کړي ته سومره به وسه چې تم چا بچ نه کړي. مستانا تیر ګران سوال جواب نشتا، نه کتاب بچو نه منګي اور باپ بچو نه اجراو جماعت
د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو. د باور ډرامې لیکوال نورالبشر نوید وایي کوشش کړی چې په خلکو کې له تشدده د کرکې کولو او تعلیم سره مینې پیدا کولو لپاره عامه پوهاوی زیات کړي. د هغه په وینا دا ډراما تر نورو ځکه ځانګړی حیثیت لري چې په یو وار پکې په څو مسایلو بحث شوی دی. خداغه په خبره ډیر پام یې پزده کړو دي.
زما د پاره ډیر د فخر خبره و چې ما خلکو ته، کروڑونو خلکو ته د دې پیغام په ذریعہ باندې دا وویل چې تعلیم حق ته رعایت نه دی، باید چې دا حق مونږه زوی او لور دواړو له پیو طریقه باندې ور دا د نور نور ډرامو نه منفردم و سختم و او زما فیل کې دون وخت شو چې لکه زما د پاره دا سخت نسخ کار چې کم بین هغه باز وخت یو خاص ذکر وړي چې هغه د یو چیلنج په توګه زواله
د سولې پر لو
یو ناسا بدرغ شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فل او غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو کابل کې د لسګونو ډرامو لیکوال حفیظ الله تورا وایي دا مهال د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره په شریکه په یوه داسې ډرامه کار کوي چې په طنزیه لهجه پکې په خلکو کې د سیاسي شعور بیدارولو ترڅنګ په سولیز ډول د خپلو حقونو لاسته راوړلو موضوعاتو باندې کار شوی دی نوموړی وایي ډرامه د کیسې کولو یوه ښه طریقه ده نو ځکه یې پیغام تر لرې لرې خپرېږي
ډرامه چې ده دا د ټولنې په اصلاح کې ډېر زیات رول لري دا خو ډېره ښه خبره ده ډېر اثر لري ډېر اغېز لري ځکه د یو پوه ویلي دی که چېرته تاسو غواړئ چې خپله خبره په چا ومنئ نو د کیسې په بڼه یې ورته ووایي
د سولې پر لو
مور جانب ستا په فکر باندې د کلي خلک څنګه دي
چې څنګه غواړي سینه دی ملالی
چاغ سینه دی مور جانب نزه ده هسه کوم چاغ شان شی کوم شرانه بدل نشونو که شرانه که خو پکارې چې په علم راشي کنه او بیا ده هر څه په یو چوپ باندې نشي کېدلې
هر څه چې دی ملالی خدا ز مون غنې تا غریب د واس کار نه دی
مور جانب ما سر رڼا ده او چا سر چې رڼا وي هغه زلور وي هغه تیم د کونه نوکری بلکه تند کو نه فاغ خلو کری سوک چې په تیارې کې پاتې شې وي
لري تک پر نه کې وي خو خندونه نه مخې ته دي
زه خندونه وینم مور جانې خو ځان دې نه ساتلې شم تند کو نه په نه کړم او بیا ستا ډډ ګرې نه چما سره وي نو زه سب کله باندې يم زکه ستیو پښتنه مور یم مور جانې
دا د ملاله په نامه ډرامي و برخه دا چې سمو دوران دی افغانستان کې په یو شخصي ټلویزیون شمشاد نشر شو
ملاله خپل هدف ته ځان رسوي
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو دا ډرامه همایون همدرد لیکلی او مرکزی کردارونو کې مینا شمس او اباسین سیلاب شامل دي د ډرامي موضوع د خبرو اترو لاري د ستونزو حلول د بی اتفاقی ختمول او د خزو حقونه او تعلیم دی ملاله ډرامه په خلکو کې ډیره مشهور شو شازما حلیم هم په دې ډرامه کې د مرکزی کردار ملاله د مور رول کړی وو هغه وایي ملاله ځکه خلکو خوښه کړه چې نه یوازې اداکارانو پکې ښه کار وکړ بلکې د کلي ستونزې پکې په ډیر طبیعي ډول وړاندې شوې دي شازما حلیم په اوسنۍ وزینو پښتو فلمونو او سی ډي ډرامو نیوکه کوي او وایي چې په کار ده د باچا خان په شان ډیرو نورو داسې پښتنو باندې ډرامې جوړ شي چې خلکو ته د ټوپک ایښودلو او خبرو له لارې د ستونزو په حلولو زور راوړی وو
تاسو ماته یو خبر دا وکړئ چې زموږ د دې پښتنې په دې پښتانه معاشره کې زموږ په دې خیبر پښتونخوا کې په دې کې لکه چېرته داسې شوي دي چې مور او لور به ناستې په کټ کې هغوی به ګرشه پرېږدي یا به شاکس کړي دا د یو فلم یو فلم دی او ګران دی راشي سره د کوفي د خلکو اورو د نوي درز درز او چې نه به د پټار اخی چې نه دغه سرپور کې څه طرح کې دا چې زموږ په دې معاشره کې څه شي پښتانه خو وایي چې ښځه او ماشوم به یو طرف ته نو که دښمنی کوي نه غواړي سړي سره بهر کوي کور ته به بغیر دروازې ته کول زین نه دا زموږ معاشره ته سخل چې بچان زموږ د پاره څومره ډیر زیات لکه دوه یو لري حسي دا چې زموږ دغه ژوند تاسو راوخلې دغه ژوند کې تاسو دغه یو په هلو چې کوم دې کوم هغه باندې کتابونه لیکي چې دا دغه یو باب هم تاسو ګورئ زما په خپل ټول ژوند بدلول شي هغه باندې موږ فلم نه جوړو موږ بچان دا باندې راخلو داغی تو جون نمی جوړ داغی په داغی خوراک داغی نه سپاس کړه لکو داغی جرګه داغی خبرې ونه می جوړ
د سولې پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
تاسو ل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري دیتا پښتو وای د جسټس پیس انټرنیشنل هغه ادارې ډرامه ده چې په خلکو کې د جرګو مرکول لاري د شخړو په حلولو زور راوړي دا ډرامه د واجد هوتی لیکلي او هدایت کړی ده او د هغو کلیوالو مسلو پر حلولو ډیر پام پکې شوی چې په لومړي سر کې وړي خورو ورو په لویو دښمنیو بدلیږي
وونو تاسو ته خپته ده چې جنگ جګړې ښه نه دی او اسلام له چرګم دا اجازه نه راکوي چې یو بل سره دښمنه او ترک بنه وساتو او دا یو بل نقصان وکړو
ما خو دې دارګل کا کنه معافي غوښته خو دې او د دې کسانو زه ډیر والم
نو ما نشته وای کنه د دې نور کسانو ور سره تکا
وزل په دې غوګونو باندې درونم چې دې شي چې زده نو ما نه په خطا کې پسې کلږي دلم خو بیا زده ټول نه معافي غواړم
زه خو به دا خبر وکړم چې د زړونو نه تریخ تریخوالی وباسئ او یو بل له غاړه ورکوئ راپاسئ هلا شابه راپاسئ یو بل ته ور پر غاړه وځئ شابه نو مانه بچی راشه
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ حافظ الله تراب وایي پېښور کې ډېرې ډرامې جوړېږي او افغانستان کې کمی د نوموړې په خبره کې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د ښه پیغام لرونکي پښتو ډرامې ډېرې شي نو د بېلابېلو موضوعاتو په اړه به په ټولنه کې د مثبت رول لوبولو لپاره ډېر کار وشي
هغه د حمزه صاحب خبره حمزه بابا وایي چې تاسې که غواړئ چې یو ملت وپېژنئ نو د هغې ډرامې وګورئ نو دلته اوسه پورې ډرامې چې شته نو نه ورته چا کار کړی دی نه خواشنۍ زیای ده چې په دونه امکاناتو کې چې دغه تېرو 15 کالو کې د افغانستان دولت لرل ګنې اوس به دغه ستونزې نه وي او ځکه تاسې ته معلومات دی چې انسان وایي په فطري توګه د کیسې د اورېدو یا لوستو سره ډېره مینه لري دا اوس بهرني سیریالونه دي په افغانستان کې خلک دومره په مینه ګوري چې بس بیا اندازې نو ښځې او نر خو که چېرته دا مونږ خپل سیریالونه لرلې خپلې ډرامې هم لرلې نو خپل کلتور او فرهنګ ته به ډېر خدمت کړی وی همدارنګه د خلکو شعور به اوس ډېر زیات لوړ شوی وی د سولې په برخه کې په نورو مسایلو کې نو اوس به دغه ګډوډي او جنګونه نه وی لکه دا څومره چې ډېر دي اوس
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره د نننې خبرونه وخت پې تر رسیدګي تر بلې ونې در سره ز بشیر غواخ مخخه کوم خوشاله او آباد اوسئ
جانان
پوهیږم.